द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ಸ್ಟಡಿ ಮೇಶಿಗ್ರಾನು ರಿದುನ್ಕು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವಾ ನಿಮ್ ಸಾತಾ ಸಾರನೆ ಖಬರಿ ಖಬರ್ವನ ನೇಖ ಪನಿಗ ದವಾಮ್ ಲರಿ ನನ್ ದ ಗುಲ್ವಸ್ ಕಾಲ್ ದುಜರತ್ ಲಸಮ್ ದ ಮಾರ್ಚ್ ದ ಮಿಯಾಶ್ತೆ ಪಿಂಜಮಾನೆ ತದ ವಕ್ಷವೆ ಪ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶಪಕ್ ಬಜೆ ಕಾಬಲ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಪಿಂಜ್ನಿ ಮಿದಿ ಅದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕೆ ದ ಮಾಸ್ಕೋತನ ದ ಬಜೆ ದಿ زما وجلیل تاسو ته په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې به نن د نقیب مسید د وژنې د مقدمې اورونه په داسې حال ترسره کیږي چې د پښتنو لوی جرګې دړکه کړي چې پولیس افسر راونوار نن عدالت ته وړاندې نه شو نو دوی به په ټول پاکستان کې احتجاجونه پیلوي.
دغه گرینڈ جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د جنوري میاشت کې په اسلام آباد کې د پرلت په وخت دوی سره د پاکستان حکومت لخوا کړي لوزونه نه دي پوره شوي.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف تور لګولې دي. د سینیټ په ټاکنو کې د ګوند زیاتره خزینه غړو ووټونه خرڅ کړي دي.
وایس آف امریکا ډیو رادیو سره د خبرو په وخت د ګوند یو مشر د صوبې د اطلاعاتو په خوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی وایي چې دوی ته معلومه شوې ده چې خرڅ شو غړو یې د مخالفو امیدوارانو نه د ووټ پر سر 3.3 کروڑ روپۍ اخیستې.
او د شام صدر بشار الاسد د تور پر ژمنه کړې چې په شرقي غوطا کې به د یاغینو پر ضد پوځي عملیات جاري ساتي.
د شام صدر بشار الاسد په شرقي غوطا سیمه کې د یاغینو پر ضد د خپل پوځي عملیاتو دوام ساتلو اعلان په داسې حال کړی چې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے په شام کې بشر وجنې او بشري حالات د فکر وړ ګرځولي.
او اوس خوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په ستر عدالت یا سپریم کورټ کې نن په کراچۍ کې د پولیسو په نقلي مقابله کې وژل شوی ځوان نقیب الله مسید قضیه اورونه کیږي. پستر عدالت کې د دغه مقدمې وروستۍ اورونه د فبرورۍ میاشتې په 14 نیټه ترسره شوه. په دغه اورونه کې د پاکستان ستر قاضي ثاقب نثار پولیس افسر راونوار ته د عدالت د سپکاوي نوټیس هم ورکړی وو. 13 اورونه کې د پاکستان چیف جسټیس ثاقب نثار پولیس افسر راونوار ته امر کړی وو چې عدالت ته دې حاضر شي، خو راونوار نه خو عدالت ته وړاندې شوی او نه تر اوسه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو د هغه درک معلوم کړی. د تیر زیارت پروس په اسلام آباد کې د نقیب الله مسید پلار محمد خان او د پښتنو لوی جرګې دړکه ورکړې وه. کرانوار نن عدالت ته وړاندې نه شو نو دوی به په ټول پاکستان کې احتجاج شروع کوي. او تیر ورځ په پاکستان کې د سینیټ د انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې واکمن ګوند تحریک انصاف تور لګولې. د سینیټ په دغه ټاکنو کې د ګوند زیاتره خزینه غړو خپل ووټونه خرڅ کړي. ویو اے ڈیوا ته د خبر په وخت ګوند یو مشر شوکت یوسفزئی ویلی په خرڅو کسانو کې زیاتره د دوی د پارټۍ زنانه غړي دي چې شمیره یې 15 ده. د منلی چې دوی ته معلومه ده چې خرڅو غړو یې د مخالف امیدوارانو نه د ووټ په سر 3.3 کروڑ روپے اغستې دي. د ګوند دغه مشر وایي چې دا وخت د دغه غړو نومونه نشي څرګندولی، خو وایي د ګوند وونه تر 9 پورې غړو یې ووټونه خرڅ کړي دي چې په ضد به یې ډېر زر قانوني ګامونه پورته کولی شي. د شام صدر بشار الاسد د اتوار پر ورځ ژمنه کړې چې په شرقي غوطا کې به د یاغینو پر ضد پوځي عملیات جاري ساتي. امریکا او برطانوي مشران په شام کې د بشري تباهۍ تور په بشار الاسد لګوي. صدر اسد په ټلیویژني وینا کې خبریالانو ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد به عملیات جاري وي، خو ملکیانو ته به جګړه ځپلې سیمونه د وتو موقع ورکول کیږي. د شام مرکزي پوز میډیایي څنګه وایي حکومتي ځواکونو د غوطا ښار سره نږدې پراته لږ تر لږه شپږ کلي قبضه کړي دي. د وایټ هاوس لپاره تجارتي سلاحکار پیټر نوارا د اتوار پر ورځ ویلي دي صدر ټرمپ لخوا په وارد شوي فولادو او المونیم باندې ګمرکي ټکسونو کې زیاتوالی نه به یو هیواد هم بچنوي. ښاغلی پیټر سی این این ټلویژن ته ویلي د فولادو وارداتو په اړه 25% او المونیم باندې 10% ګمرکي ټکس ټاکل شوی او په دې لړ کې به آخري معلومات راتلونکي اونۍ ښکاره کولی شي. او د امریکا شمال شرقي برخه کې د تیر جمعې په ورځ راغلي زورورې سیلې طوفان له کبله د اتوار پر ورځ هم د 1 میلیون څخه زیات خلک برېښنا یا د بجلی سهولت نه محروم وو. په دې لړ کې کارکونکو د سیلې له وجې شوې زیان د مرمت کار جاری ساتلی. د اتوار پر ورځ موسم صفا وو، خو ډېرې آبادۍ د بجلی ترلاسه کولو او د ملبې صفا کولو کار کې لویو چیلنجونو سره مخ دي. د تېرې سیلې له کبله نه مرګونه شوي، پکې دوه ماشومان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نئے خبری خبرونه نیغ په نیغه دوام لري. تاسو ڈیوا سرا د فیس بک او ٹویٹر دلارې هم ملګری جوړې دي شي. وی او ای ڈیوا زموږ د فیس بک او ٹویٹر پاڼو پته ده. چته چی د ڈیوا فیس بک پاڼه باندې تاسو د ڈیوا ٹی وی خبرونه دا هم نیغ په نیغه کتی شي، او د ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورٹونه هم کتی شي. ورزو لومړی رپورٹ راخته. د پاکستان په ستر عدالت یا سپریم کورٹ کې بنن د نقیب مسجد د وژنې د مقدمه اورونه په داسې مهال ترسره کیږي چې د پښتنو لوی جرګې د ډکه کړې ک پولیس افسر انور نن عدالت ته وړاندې نشو، نو دوی به په ټول پاکستان کې احتجاجونه پیلوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورٹ زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستان په ستر عدالت یا سپریم کورٹ کې بنن د ګل پورس په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی ځوان نقیب الله مسجد د قضیه یا مقدمه اورونه ترسره کیږي. د نقیب مسجد د وجنې ورستۍ اورونه د فروری میاشتې په 14 منټه ترسره شوی و. په دغه اورونه کې د پاکستان ستر قاضي چیف جسټس عاقب نثار پولیس افسر راونور ته د نه حاضرېدو له کبله د عدالت د سپکاوي نوټس جاری کړی و. ویش کلن نقیب الله مسجد په کراچۍ کې د جنوري په 3 نیټه تختول شوی او د نوموړي مړې د جنوري په 14 نیټه په کراچۍ ښار کې موندل شوی. د سند صوبې د پولیسو یو مشر روانور ویلو چې نقیب الله مسجد د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرلو او د پولیسو سره په مقابله کې وجل شوی، خو وروستو عدالتي پلټنو د روانور دغه داوی غلطه بللې وي او ثابته کړې وه چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وجل شوی. د دغه وروستو روانور د خپل څوکۍ لري کړی شوی دی او تر اوسه پټ دی. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پښتنو لوی جرګې او د نقیب الله مسجد پلار محمد خان ګواښ کړو ک پولیس افسر روانور د سپریم کورٹ په نننۍ اورونه کې وړاندې نکړی شو، نو دوی به په ټول پاکستان کې احتجاج شروع کړي. دغه ګرین جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې دا چې د جنوري میاشت کې په اسلام آباد کې د پرلت په وخت دوی سره د پاکستان حکومت لخوا کړي لوزونه نه دي پوره شوي. حکومت دغه مظاهرچیانو ته په دغه وخت لوس کړی او چې قاتل راونور بنیسي بې درکه پښتانه به راپیدا کوي، د وزیرستان په خاوره خخ بمونه به وباسي، د عدالتونو بهر د پښتنو وژنه به بندوي او په امنیتي چک پوستو به پښتانه بې ځایه تنګول پرېږدي. د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه اسلام آباد کې شوې دغه لویې جرګې د پاکستان په سترې محکمه یو وار بیا غږ کړی چې سند ایالت کې د ترهګرۍ په تور د پښتنو په مرګ کې ککړ پخوانی پولیس افسر راونور دی عدالت ته خامخا وړاندې کړی شي. په دغه مهال د نقیب مسجد پلار بي وي ډي وسره د خبرو په مهال ویلی زوی د ټول قام بچي دی او د پاکستان اولس د هغه د بي ګناهي ثبوت ورکوي. ما په دې اړه پولیسو ته رپورت کړی دی او د عدالت نه هیله لرم چې د راو انور د پېښي او په دې چلیدونکو مقدمه کې به انصاف وکړي. دغه جرګې دړکه هم ورکړې وه چې کچري د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو په ګرد پاکستان کې به په احتجاج لاس پورې کوي. سیډونکو ګڼي د راوانور په حق لا پاکستان کې د اندازې چې پخوانی پولیس افسر سره د ریاست د پټو لاسونو مرستې دي د وخت تېرېدو سره په شک کې بدلې شوې. او اوس په دغه شکونو د پاکستانی مامورینو پوخ یقین شوی چې راوانور پسې تکل کول د وخت ضایع کول دي. دوی زیاتوي چې د نقیب الله په قتل کې د پاکستان ستر قاضي ثاقب نثار سومو ټوګام د مظلوم په ځای د ظالم په ګټه پرېوته.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو، راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
درنوریدونکو وایس آف امریکا دیوا سهرنی نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام پیل شي. وګما جالوان او اشفاق مومن به نن اند دې پروګرام قربانوي. تاسو دا پروګرام د دیوا په فیسبوک باندې وی وی دیوا باندې هم نیغ په نیغه کتی شي. ورزو بل رپورټ راخته په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف تور لګولې دي. د سینټ په ټاکنو کې یې د ګوند زیاتره خزینه غړو ووټونه خرڅ کړي دي. وی ډیوا سره خبرو په وخت د ګوند یو مشر شوکت یوسفزئی منلی چې په خرڅ شوو غړو یې د مخالفه امیدوارانو نه د ووټ په سر 3.3 کروڑ روپۍ اغستې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف تور لګولې چې د سینټ په ټاکنو کې یې زیاتره خزینه غړو ووټونه خرڅ کړي دي. وایس آف امریکا ډیور رادیو سره د خبرو په وخت د ګوند یو مشر د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر او د اسمبلی غړي شوکت یوسفزئی ومنله چې په خرڅو کسانو کې زیاتره د دوی د پارټۍ زنانه غړي دي چې شمیره یې 15 ده. شوکت یوسفزئی منلی وایي چې دوی ته معلومه شوې ده چې خرڅو غړو یې د مخالف امیدوارانو نه د ووټ پر سر 3.3 کروڑ روپۍ اخیستي دي. د ګوند دغه مشر وایي چې دا وخت دغه غړو نمونه نشي څرګندولې، خو وایي چې د ګوند 59 پورې غړو یې ووټونه خرڅ کړي دي چې په ضد به یې ډېر زر قانوني ګامونه پورته کوي شي. بلخو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د خپلو سرچینو له خولې داوه کوي چې د تحریک انصاف ګوند د خرڅو غړو شمیره د 1930 پورې ده، خو شوکت یوسفزئی د دغه شمیرو سره اتفاق نه کوي. پخوانی د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی وایي چې د سینټ په ټاکنو کې د دوی د ګوند هدف د سینټ شپږ څوکۍ ترلاسه کول وو، خو دوی 15 ګټلې دي. د زیاتوي چې د مولانا سمیع الحق په معامله کې دغه غړو خپل قول نه دی پوره کړی. یاد دی وی چې مولانا سمیع الحق سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند جوړجاړی کړی وو چې هغه به د سینټ په څوکۍ د دوی غړي د صوبې ناکامیابۍ. مولانا سمیع الحق چې ځان د طالبانو پلار بولي د حقانی مدرسې مشر دی او دغه مدرسې ته د صوبې اعلی وزیر سګنی کال 200 میلیون روپۍ ورکړي دي. د دغې نه وړاندې په کال 2014 کې ورته هم 300 میلیون روپۍ د اعلی وزیر پرویز خټک لخوا ورکړل شوې وې. په دغې باندې سخت نیوکې راپورته شوې وې چې ولې د یو داسې تن ملاتړ کیږي کوم چې په ملک کې د فساد ذمهواری قبلوونکي روزي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر د نوم نه ښودلو په شرط وایس آف امریکا ډیور رادیو ته ویلي دي چې د پارټۍ خرڅ شوو غړو ته یې د اسلام آباد د جایدادونو یو مشهور کاروباري تن په لاس پیسې ورکړې شوې دي. دغه کاروباری تند پاکستان د یو پخوانی صدر نږدې ملګری یادیږي. شوکت یوسفزئی وایي چې د خرڅ شوو غړو په اړه تحریک انصاف فیصله کړې ده چې پوره سزاګانې به ورکوي او پلان یې دا دی چې د پارټۍ او اسمبلی غړیتوب ختمولو لپاره به د دوی په ضد قانوني کاروایی کیږي. ځایي کارکنان به یې د کورونو ګیرا اچوي او آینده به پارټۍ کې نه پرېښودل کیږي. د تیر خالی په ورځ د سینټ په ټاکنو کې اسمبلی د 16 غړو د شمیر باوجود تحریک انصاف 15 چوکۍ ګټلې دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا نه د سینټ په ټاکنو کې پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ ډلې دوه دوه، جمعیت العلماء اسلام فی او په صوبه کې شریک واکمن ګوند جماعت اسلامي یو چوکۍ ګټلې ده. ملت پاله ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د آفتاب شیرپاو قومي وطن ګوند یو چوکۍ هم نه ده ګټلې.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ډیوا سهرنی خبری خپرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د شام صدر بشار الاسد د اتوار پر ورځ ژمنه کړې چې په شرقي غوطه کې به د یاغینو په ضد پوځي عملیات جاری ساتي. د شام مرکزی پوځ میډیایي څنګه وایي حکومتي ځواکونو د غوطه ښار سره نږدې پراته لږ تر لږه شپږ کلي قبضه کړې دي. په دې باندې تفصیلی رپورت سمګه همکار کلیم افضل نارو.
د شام صدر بشار الاسد په شرقي غوطا سیمه کې د یاغیانو پر ضد د خپل پوځي عملیاتو دوام ساتلو اعلان په داسې حال کړي چې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے په شام کې بشر وجنې او بشري حالات د فکر وړ ګرځولي. دواړه مشران په دې رضا شوي چې په شام کې د خرابو حالاتو ذمہوار روس او د شام حکومت دی. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر نه جاری کړي بیان کې ویل شوي دمشق نه بهر په غوطا سیمه کې زړه دردونکي بشري حالات نور د زغملو وړ نه دي او دا حالات په شام کې د انسانانو تباهي اړخ ته اشاره کوي. دواړو مشرانو روس او د شام حکومت تورن ګرځولې. د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے او د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ د ټلیفون خبرو اترو په حق لا تر دې وخت پورې سپینې ماڼۍ لخوا څه بیان نه دی جاری شوی. خودواړو مشرانو د شام په حکومت غږ کړي چې د تشدد دا کمپاین د په فوري توګه ودروي او عام ملکی وګړي د خرابو حالاتو بچ کړي. تیر ورځ د شام صدر بشار الاسد بدبواتو سره د خبرو په وخت خپل ژمنه تکرار کړه چې یاغیانو پر ضد به توند عملیات دوام ساتي او دغه ترمنځ به عام اولس ته موقع ورکوي چې د جنگ ځپلو سیمو وته شي. بشار الاسد ویل ترګری پر ضد به عملیات دوام وي او د دې ترمنځ عام ملکی وګړو ته به ممکنه اجازه وي چې خوندي سیمو ته لاړ شي. د شام صدر بشار الاسد خبریالانو ته دا هم ویل چې نړیوالو لوزنامو او یاغیانو پر ضد عملیاتو کې هیڅ قسمه تضاد نشته. تیر میاشتې په پای کې روس یوازې یو سو ساعتو لپاره په غوطا سیمه کې ډزبندۍ ته تیار شوی و چې عام خلک د جنگ ځپلي سیمې بهر وتی شي، خو هیڅ ګټه یې نه وکړه. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د یوې میاشتې د ډزبندۍ غوښتنه کړې، خو تر دې وخته پورې هیڅ عمل نه دی څرګند شوی. ملګرو ملتونو ویلي ګل پر ورځ به شپږ څلوېښت بشري مرستو ډک ټرکونه به شرقي غوطا ته لیږي چې پکې دا وخت زرګونو خلک خوراک، دوایانو او د ژوند ضروري شیانو اړتیا لري. په شرقي غوطا کې تیرو یو څو اونو کې شپږو سو زیات خلک وژل شوي چې په ګرد نړۍ کې د شام حکومت او د روس پر ضد د سختې غندنې عکس العمل مخې ته راغلی. د فرانس صدر ایمانیول ماکرون د ایران صدر حسن روحانی نه غوښتنه کړې چې د شام په صدر بشار الاسد باندې خپل اثر استعمال کړي چې دی عام ملکی وګړو پر ضد بې دریغه بمباری بند کړي. د فرانس د صدر دفتر په خپل بیان کې ویلي چې صدر ماکرون ټلیفون د لارې د ایران صدر سره خبرې اترې کړي او دواړو مشرانو ژمنه څرګند کړي چې د ملګرو ملتونو تر څنګ به په راتلونکو ورځو کې پوره هڅه کوي چې عام ملکی وګړو ژوند محفوظ کړي. د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډله سیرین ابزرویټری تر مخه شامی ځواکونو په شرقي غوطا سیمه کې درې کیلومتره پورې دننه پیشقدمي کړې. یوازې تیر خالی پر ورځ اتلس عام ملکی وګړي د شامی ځواکونو بمباری له کبله وژل شوي. کال 2013 راسي په شرقي غوطا کې یاغیانو قبضه کړي او حکومت پر ضد جنګیږي.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. ګرانو اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا سهرنۍ خبری خپرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرینا پروګرام پیل شي. اشفاق مومند او وګما جالوان به نن درې پروګرام قربانوي. تاسو دوی سره په دې پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه اخستی شي 001202205003 او د ترڅنګ ډیوا په فیسبوک باندې ویو ای ډیوا باندې هم خپل پیغامونه را لګلې شي او بی بی شیرینا پروګرام نیخ پنی غکتی شي. ورزو یو بل رپورټ رخته د صحت نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او پاکستان لپاره نمائنده ډاکټر محمد اسائی اردکنی سیاد د پاکستان انګریزی ژبې ورځپاڼې ډان سره خبرو په وخت ویل دي
چې د ناپوهه او آگاهه کمیله وجی په فاټا او بلوچستان کې اوس هم د پولیو بخنه غړم د ملیریا ناروغي یو غټه مسله ده او د پاکستان کې د ملیریا 80% ناروغان چې دی هغه هم دې سیمه ناراضي د ترڅنګ دی ویلي چې ټي بي ناروغي هم د پاکستان لپاره یو غټه مسله ده. په دې باندې یو تفصيلي رپورت د ډیوا خبريال مدثر شاه باندې کوي.
د صحت نړیوال تنظیم یا WHO پاکستان او بیا په خصوصي توګه فاټا او بلوچستان کې د ملیریا رنز د خورېدو شکایت کړی دی، چرته چې د ماشو له عمله د ملک 80% رنزوران راپور شوي دي. د نړیوال تنظیم د پاکستان لپاره مشر ډاکټر محمد آسای اردکانی د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره مرکه کې ویلي دي ملیریا اوس یو قابل علاج رنز دی، خو دلته د دې په حق د پوهې د کمی په وجه دې کې اضافه لیدل کیږي. دغه شان ډاکټر اردکانی پاکستان کې د یو لک شپې تو زرو نامعلوم شو ټي بي کې سونو باندې هم د اندېښنې سرګندونه کړې ده او ویلي دي د دې علت هم د پوهې کمی او د افغان کډوالو تګرا تک دی او هم دغه وجه ده چې پاکستان د ټي بي په حواله نړۍ کې په 5 نمبر دی. د صحت نړیوال تنظیم مشر ویلي دي د خیبر پښتونخوا دوو ضلعو سوابي او هریپور کې د رنزورانو د صحت بنیادی اسانتیاو ته د رسیدو پروګرام شروع کړی دی چې تر مخه به رند هرې کورنۍ د ټولو غړو پوره ریکارډ ساتي او هم دغه شان پروګرام به د ملک نور دولس ضلعو کې هم ډیر شروع کی او بیا به دغه پروګرام د صوبې ټولو ضلعو ته وغځول شي. دغه شان پاکستان کې د ایچ آی وی رنس په حق ته د صحت نړیوال تنظیم وایي د دې درملنې او تشخیص کې تر ټولو لوی خنډ د مرض سره تړلې شرم دی او ویلتی د پچکارۍ په ذریعه د نشو استعمال او غیر فطري جنسي تعلقات دي. خو تنظیم به حکومت سره د وینې د معایناتو او د ایچ آی وی د مخنیوي لړ کې پوره مرسته کوي. بلخوا د صحت نړیوال تنظیم په دې هم اندېښنه لري چې پاکستان کې د نو زیږیدلو ماشومانو او د زیږیدنې په وخت د میندو د مړینې شمیره زیاته ده او دغه شان نوي زیږیدلي ماشومان د کم وزن او کم خوراک سره مخ دي او دې لړ کې بنه یوازې نړیوال تنظیم پاکستان سره پوره کومک کوي، بلکې حکومت له هم پکار دي چې د دې ستونزې د هواري لپاره ګامونه پورته کی. باید وایو پاکستان او بیا په خصوصي توګه پښتونخوا او فاټا یو وخت داسې و چې د پولیو رن سره مخو او د نړۍ 80% کیسونه به هم دلته کېدل، خو اوس د WHO او نورو نړیوالو ادارو په مرسته پولیو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی او پوهان وایي تر 2000 پورې امکان لري پاکستان د پولیو څخه مکمل پاک شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او تجارت د ګډ چمبر مشر زبیر موتیوالا وای د پاکستان او افغانستان سوداګري نیمه کمه شوې ده او په تیرو دوو کلونو کې د 2.5 اربع ډالر څخه 1.2 ډالر 2 اربع ډالر ته راټیټه شوې ده. د وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې زبیر موتیوالا ویل د پاکستان د مرکزی سټیټ بینک شمیرې ښایي چې د پاکستان او افغانستان سوداګري مخ په ښکته روانه ده. تفصیلي رپورت پې د ډیوا خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت نیم په نیمه راکم شوې دی او په تیرو دوو کالو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 2.5 اربع ډالر نه 1.2 اربع ډالر ته راکوز شوې دی. په دې حقله د اقتصاد او تجارت ماهر عارف کمال ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او سیکیورټي وجوهاتو په بنیاد تجارت ته نقصان رسیدلی دی.
ظاهره خبره ډیپلوماټیک سیستم تعلقات یې خود دی خراب کړه. سلولی اینڈ گریجولی چې کم پیپل ټو پیپل رسیدو هغه په کمزور کړه طرف روان دی. مخکې خو بده و چې سفارتي تعلق خراب مو نو د عوامو خو یو سره تعلق خو ټریډ و نه متاثر کېدو دومره. حکومتي لیول باندې هغه شی څونه خراب شوی دی چې دا غیر ډایرکټ اثر اوس په عوامو باندې هم غورځېدل. واحد سبزی ماترا سوسیس کاری چې باغې سرسر نه دی پروته. باقي خو تاسو د روزمره سونه اشیا یادوي کوم چې پاکستان نه مخکې تلل ایکسپورټ دل دے دا خو دی 50% یا دی زما چې دا 70% تر څه دی 50 نمبر دی.
د انګریزي جبه ورسپان پانا ڈان د پاکستان او افغانستان چیمبر آف کامرس په حواله وای د تجارت درکمیدو نه چین او هند ګټه پورته کوي. ماهرین وای د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت ته د ودی ورکولو لپاره باید چې سوداګری د سیاست او امنیت نه جدا کړی شي. د ماهرینو په وینا بنیادی وجوهات د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي او د پاکستان لخوا د تورخم او چمن لارې بندول او زیات ټیکسونه لګول دي. مطبوعات وای د کلن چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات خراب شوي دي، نو افغانستان د ایران د چابهار بندر په لاره هند سره تجارت شروع کړی دی. د پاکستان دننه د سرکاري شمیرې مطابق افغانستان نه پاکستانی برآمدات په کال 2013 او 2014 کې 1.2 بلین ډالر رقم شوي دي، او تیر کال 2014 او 2015 کې 1.3 بلین ډالر راټیټ شوي دي. ډان ورسپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ وړاندې به د سامان نه ډک د 10,000 نه زیات ګاډو تګ راتګ کېدو، خو اوس دغه تعداد صرف 2,000 ته راکوز شوی دی. عارف کمال وایي په حکومتي سطح باندې که تعلقاتو ته دوام ورکړی شي نو تجارت به وده بیا مومي. خیبر پختونخوا کې د تجارت د کمیدو په وجه د وړو د سلو نه زیاتې کارخانې هم بندي شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سرنۍ خبری خبرونه ده، او اوس وړاندې کوو یوه اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکا په سینیګال کې د قانون د نفاذ په عمل کې لاس امداد کوي، او د دې مقصد د پاره د سینیګال پولیس ته غیر ضروري وسلې او سازو سامان ورکوي. د سینیګال د پولیس په قامی اکیډمۍ کې د رواني میاشتې په 10 تاریخ یو دستوره کې د امریکای سفیر ټولینابو مشنګي ویلي دي چې امریکا سینیګال په سیمه کې خپل یو اهم اتحادی ګڼي، او دا شان د سینیګال پولیس هم په دې سیمه کې د سینیګال د پیښو خطرو د مخنیوي لپاره ډیر اهم تسلیمي. امریکایي سفیر مشنګي نوروي چې ترهګري اوس هم یو لوی خطر ده چې د نوغي وستو د پاره موږ له جنگ جاری ساتل پکار دي. د سینیګال پولیس لا په ورکیدون کې امدادي سامان کې کمپیوټري، پروجیکټري، د شپې کارکون کې چشمی او نور ډیر داسې سازو سامان دي چې د هغې په وجه به د سینیګال پولیس خپلې قامیزي مواره په ښه طریقه پوره کولی شي. دا خبره په ګوته کړله چې په تیرو ورځو کې د امریکې په سفارتخانه کې د سیمه ییزې سلامتیا دفتر او د امریکې د خارجه چارو په دفتر کې د ترهګرۍ او د خونړۍ توندلاریتوب د مخنیوي ادارې د داسې تربیتونو یو سلسله شروع کړې ده چې مقصد یې ترهګر حملې شنډې بوتلل دي. دې تربیت نه لس د پاسه سلو کسانو ته فائده رسیدلې ده. د امریکې تازه امداد تقریبا د 500 کروڑ فرانکو دی چې څه د پاسه 1,00,000 ډالر ترنه جوړیږي. د امن او سلامتیا د پاره د قائم فورم نه د سینیګال صدر میکی سالتا د مخاطب کولو په موقع دوی چې په ټوله سیمه کې د کوټلی اواری ضرورت ډیر اهم دی. د دې کوټلی اواری د مقصد د حصول لپاره پولیس لورکیدونکې دا سازو سامان او تربیت مرکزی حیثیت لري، او موږ په دې خوشاله یو چې د کوټلو مقصدونو د حاصلولو لپاره موږ د سینیګال حکومت ته دا سازو سامان حواله کوو. سینیګال کې د امریکای سفیر د خپل تقریر په اخر کې وایي چې موږ د سینیګال پولیس د افسرانو او خصوصا د مشکلاتو او د منصوبه بندۍ لاندې د کیدونکو حملو په وخت موقع ته د رسیدونکو عملی د استقامت او د صلاحیتونو زیاتولو لپاره په ورکیدونکو امداد ډیر خوشاله یو. موږ امید کوو چې په امداد کې ورکیدونکو د سازو سامان بستا سوکار آسان کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.